السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. میرمن امیری په دې اړه څرګندونې پر خپل ټویټر لیکلي دي. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ یې په پنجشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او دولس نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت احمدي پر ټویټر لیکلی دی چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون په دې ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا د یوه کمین په ترڅ کې اوښتې ده. طالبانو دا ادعا رد کړې. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو ویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 29 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شاملې دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونې نن مالتا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړې ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیک عیسویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجیه نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د راپورونو تفصیل خپرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی، دا هم د طالبانو غبرګون.
بشری حقوقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د تعلیم له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه په پنجشیر کې د لسو طالبانو د وژلو ادعا کوي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چمرت راکی چمرت غداغه غشتنه د چمرت وسته واکسین راکی موجه کورته ورو موږ مرسته ورسره کو.
په کابل کې د روزې لپایل سره سم د بایو لوریدو د خلکو شکایتونه هم اورو.
د خوراکي موادو قیمتونه ډیر زیات ورسې ودي او د مبارکې مېشت د روزې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډیر زیات راغلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربن نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 49مې کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلي بینټ ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو غږ پورته کوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او تر خواهی پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیواکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتر طالبانو له دویم ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې هر ورځ د بشري حقونو د نقض راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقض لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشاره یې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي. ستونزه نشته، البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلی بنټ 1.5 کلنه کاري تجربه مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. دا راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکان هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د خوندې د یو لسم ټولګي څخه کوونکی ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له خوندې محروم شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر کوي یوازې هماغه دوه درې نجونې چې تلویزیون کې وښودل شوی او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتۍ غوښتونکي وي خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان انجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي، واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو نه ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي، زه په ژوره توګه خواشینه یم چې لشپږم ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریویکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویست تېره شپه په ټویټر لیکلي، د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د رواني حمل میاستې په لومړۍ ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسیدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیزي. نوموړي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. نیسی. لدی مخکی د طالبانو د پوهنې وزارت په بیان کې ویلی و چې هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوندي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر تر هسو د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د خوندي پرانستل سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نوري ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند دا څرګندونه تشه ادعا بللې ده. فیروزه عزیزی بیا هم راسره ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یوه تازه حمله کې 13 طالبان وژلي او 12 نوري ټپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسیدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرګزوب لاړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نښته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته شوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع چکور ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصاره کې یو ډز هم تر دې شیبې پورې نه دی سوای، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خبرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکي جګړو او ان د مرګزوب لور راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او شمیر نور هغه مسائل دي چې مقاومت جبهه پر د طالبانو سره اختلاف لدی، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د غشان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولای او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نه مني.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکو. په روزګان ولایت کې خځې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې دوی ته برخه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. دوی وایي که دا پریکړه عملي شي نو په روزګان ولایت کې زیات شمیر میرمنو ته د کار زمینه هم برابرېدلی شي.
اورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پوري د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په اورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانې ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چمرته راکی چمرته غدغه غشتنه د چمرته وسته واکسین راکی موجه کورته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکښنیان د ناروغي و د یو شریطان و د یو پج و د یو شڅ وج غرل سیو.
د اورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې شز نسبتا نارینه وته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټوري تمه میدلای سي. دا وای د عامه روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسولینو ته پکار دي چې شزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شامل کړي.
دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوچنیانو دپاره هم پایدمند دی. زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي دایال خوراکه به م سي که هغه پاتیږي پاتیږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوچنیان بره ځینې پاتې وي. موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیانو دپاره هم پایدمند دی زموږ دپاره هم پایدمند دی.
په اورزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولایت په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبې سیالۍ وشوې چې د منډول ولسوالۍ په بریا پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ شوې دي. د لوبو ته له لرې لرې ځایونو مینهمال ورځي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمنځ لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالي د کلیو په سطح باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفه پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه ګډون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي، بیا ولسوالي بل ولسوالي سره لوبه کوي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش ویشتنې، منډو، تیګ ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا کړی ده. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلی شي، او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي، او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیسته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې اوربند هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خود د پاین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوای پرمختګ کافی نه دی.
شیبه وروسته به قدر مون اوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند مسایل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حل کې د بشپړې غمیزې د ایجاد په حل کې دي. زلنسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیوي وینا کې ویل چې روسي ځواکونه د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ږدي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو تجهیزاتو کې بي پیلوټ الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغراوال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل انده هرکلی کوم. د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د تیرو ورځو پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له سوداګرو یې غوښتي چې په روژه کې کمه ګټه واخلي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې د خوراکي توکو د پلور یو بازار دلته راغلي یو شمېر خلک وایي چې روژې ته د تیاری په خاطر په سودا پسې راوتلي دي. خو له دې ډلې حسیب الله شکایت لري چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روژې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي یما د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي.
چې د روژې مبارک میاشت په درشل کې باید نرخونه کنټرول وکړي تر څو خلک وکولی شي چې خپل اړتیا او ارتزاقي مواد یو اندازه اخلي.
په افغانستان کې هر کال د روژې په را رسیدلو سره په بازارونو کې د توکو بیې لوړیږي چې دا کار خلک اندېښمنوي. دوی په سوداګرو انتقاد کوي چې د توکو بیې لوړوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي همدا روانه ونی د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونی سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل
موږ پر هم خوراکي مواد اتحادیه سره بحث درلودی. اتحادیه د مسؤلینو سره مو په دې باره کې خواهشتنی وکړي چې تاسو باید نرخونه خلکو ته په ډېر ارزانه او ښه قیمت باندې باید خلکو ته ورس.
خو ښاغلی مومند وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لکه د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی وایي دوی به په روانه میاشت کې د توکو بیې کنټرول کړي.
سږ کال د روژې میاشت داسې مهال را رسیږي چې موږ لا د مخه نرخ پاڼې ورکړي دي او انشاءالله د توکو د بیو د کنټرول په برخه کې د اسعارو نرخ ته په پام سره به داسې کیږي چې له خلکو سره ظلم ونه شي.
خو نوموړي ونه ویل چې له سرغړوونکو سره به څه ډول چلند کیږي. سږ کال په افغانستان کې روژه داسې مهال را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او په لوړه بیه د توکو د اخیستلو توان نه لري. د خوراکي توکو د یو شمېر هټیوالو په خبره د یوې بورې 50 کیلویي وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ وه اوس 2450 افغانۍ شوي. یو 14 لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوي او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ وه اوس 2650 افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ وسیدونکو وایي په تیرو شلو کالونو کې د نړیوالو په مالی مرسته د کونړ پر لوی سیند و پاخه پلونه جوړ شول خو د نه پاملرنې او نه ساتنې په وجه یې درې اوبو ویجاړ کړل او که د پاتو سمه ساتنه او پالنه ونه شي نو هغه هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ وسیدونکو وایي پر لوی سیند ورته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې ورته د استنادي او محافظوي دیوالونو د نشتون په وجه درې اوبو نړولي او د پاتې پلونو یو شمېر ستنو ته هم اوبو کندې جوړې کړې دي چې ورسره د ړنګېدو ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. محمد موسی د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
کونړ ولایت کې وو پلونه او چې د وو پلونو څخه درې پلونه د سیلابونو او د سیند له وجې راپریوتی دي راغورځېدلې دي او پاتې چې کوم پلونه دي دا هم د راولیدلو په حال کې دي. ځینې سره لنډ ځایونو کې کندې جوړې شوې دي. نن دې کو سبا دغه پلونه هم راولېږي. موږ د دولت څخه دغه هیله لرو چې د پلونو دپاره څه بندوبست وکړي چې دا ونه غورځېږي ځکه چې دې باندې میلیونونه ډالر مصرف شوه دي او د خلکو لپاره د اسانتیا یو لوی ذریعہ ده.
د کونړ یو بل وسیدونکو غلام علي خان راته وویل د پلونو جوړېدو وړاندې به د سین دواړو خواته پرتو ولسونو د یو بل په غم او خادۍ کې لډي رستون زګاللو ورسته غډون کولای شو. د هغه په خبره لکه نن سبا چې پر ډیورن کرخه د اغزن سیم لګولو د پولي دواړو خواته پراته ورونه ولسونه ل یو بل جلا کړي، همداسې د کونړ سین هم خلک ل یو بل بیل کړي وو، خو د پلونو جوړېدو سره یاد ولسونه سره وصل شول او پخوانی ستونزې حل شوې. هغه هم ویر لري چې که د پاتو پلونو ساتنه ونشي نو د ړنګېدو په صورت کې به یې یو ځل بیا پر سین تګ راتګ لپاره جالو ټوپانو او کښتیو ته کښېني چې د کومو له امله یې پخوا ډېر مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي.
موجوده نور پلونه هم د خطر سره مخامخ دي، لکه د پشت کلي شو، د مرورې شو، دغسې نور استنادي دیوالونه ورته ونشي او نور کوم خطر چې ورته متوجه دی هغې مخه ونیول شي، نو دغه پلونه چې دا به هم ضایع شي. او که چېرته دا پلونه بیا ضایع شي، هغه پخوانی وخت به راشي چې خلک به په جالو پورې وځي او په ټوپانو به پورې وځي او خلک به زیات مشکل سره مخامخ وي.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د شولتن ولسوالۍ ړنګ شوي پل باندې استحکامي پل لګولی او د زیړی بابا پل چې له تیرو یولسو کالو وران پروت و پر هغې هم د استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړي دي او د نورو پلونو د ساتنې لپاره هم هڅې کوي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله حمزه آزادی راډیو ته وویل
هغه پلونه چې ترمیم ته ضرورت لري نو په پام کې لرو او هڅه کوو چې د هغې ترمیم معاجل وکړو، الله مکه چې په مستقبل کې بیا د دغسې ستونزو سره مخ نشو چې پلونه چې ملي سرمایه ده د موږ د ولسونو مشکلات ورباندې راپدي، تر څو وکولای شو چې پوره حفظ و مراقبت یې وکړو او موقع دې ته ورنکړو چې زموږ پلونه تخریب شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سپان سیند د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته د تیرو شلو کالو په لومړۍ لسیزه کې و پاخه پلونه جوړ شول چې د هر یوې له سلو مترو اوږدوالی او له پنځو مترو پلنوالی کم نه دی، خو د وخت چارواکو او مرستندویانو یې له رغنیزو چارو څخه په سمه توګه د څارنې نه کول او په سیند کې د اوبو کچې ته نه کتل د دې لامل شول چې پلونه په کمزوري کیفیت جوړ شي او د ډیرو اوبو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی.
د ایتالیا د پامپی لرغونی پارک مسولانو د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتن لپاره د سپات په نوم روباتیک سپیک مارلې دي. پامپی د ایتالیا ناپل ښار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ور څخه اخیستل کیږي د شپې مهالې چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباتیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه ښار شاوخوا 4,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 9 کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
اوس هم ستاسو پیغامونو ته راځو. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي.
السلام علیکم، زه حمدالله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت ولسوالۍ کجکی د زمینداور تاسو ته پیغام پرېږدم چې زموږ د علاقې اوبه ډېرې لږ دي. په تېر رژیم کې څو واره د ولیې د کار کولو پیسې راغلي دي او بیرته ورکې شوي دي. نو زموږ د طالبان د مشرانو څخه دا عرض دی چې زموږ د ولیې غم وخوري.
زه حکمت الله يم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د پیسنګ څخه دا پیغام پرېږدم.
ورود ازمر د باغران سړکان چې ډېر خراب دي، خامه سړکان دي، کرایې ګران دي، مریض نه ضرورت اختیاري مرکز پرې نه رسیږي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده ازمر د باغران ولسوالۍ د سړکان د پام وکړي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به لمړی د سپورت نړۍ پروګرام اوري او ورپسې به تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خپور شي. خدا شه به پاموکړې د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذې رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړه هرکلای کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځنګړي استاذې ټاکلای. میرمن اميري د څرګندونه پر ټوئیټر په یو پیغام کې کړی دی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه په دنده وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې 13 ورځې په پنشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهه ویان پر ټوئیټر لیکلی چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنشیر ولایت کې د یو کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه تشه ادعا بللې ده. د سیف الله رؤوف په نوم امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو بیان کې تایید کړ چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته روانې دو مخکې قطر ته رسیدلې دي. خغری پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشی کېدو په چاره کې مرسته کړې ده، خو وی ویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شامل دي. روسیې څه باندې یو میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونه نن مالتا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړه ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیکي سویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجه نه لري.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو میدان په یو بلخ 19 خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله چې د روژې مبارکه میاش در باندې په خوخې تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاش کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټه هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانې توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزن کې په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په فایل کې د تیرونې مهمه ورزشي پیښه.
ټاکل شوی چې دروان اپریل پر 12مه 12مه او 14مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ شي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوي په هدف ترسره کیږي. افغان لوبډله د سیالیو د پیل وړاندې په ایران کې د دغه لوبو لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به د افغانستان سره د شلاوره سیالۍ کوربه شي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په خبره دا شلاوره سیالۍ به د 2020 په اکتوبر کې د ایرلندي لوبغاړو له چمتووالي سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستی ځل د 2019 کال په مې میاشت کې ایرلند ته د شلاوره سیالۍ لپاره سفر کړی و او د ایران د مشهد ښار د امام رضا په لوبغالي کې د ایران او لبنان د فوټبال ملي لوبډلو سیالۍ لرله، خو ښځې پرې نه ښودل شوې چې په میدان کې دا لوبه وګوري. راپورونه وایي چې هغه ښځې هم میدان ته نه دي پرېښودل شوې چې د لوبې ټکټونه یې تر لوبې وړاندې اخیستي وو. ایراني رسنۍ وایي په دې کار سره خلک پارېدلي او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جهانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د مشهد والي محسن داوري له دې کبله بښنه غوښتې او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې اړه پلټنې وکړي. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه لوبه وه چې ایران 2-0 وګټله.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاشت کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستون زو مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتی لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارک میاشت کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشاره سره چې ویل کېږي پروژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلی تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهونکی ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهونکی سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکي په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې ګراهام له 1980 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,244 او 2 یو ورځنیو لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې دروزون کې پتوګه دند تر سره کړی دا لدی ورسته د څو کلونو لپاره د انګلند کورنی کرکټ برخه کې هم د مسلکی روزون کې دند پر مخ وړی دا د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوی چې 13 ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دند پر غاړه وړي د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي
اوس هم د پلی تک ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تک پروژه هم بوزه دواړو کې ډېری زیاتې ګټې لري د سرطانونو مخه نیسي د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي خغلی مومنزاده په دې اړه یو لړن غږیز پیغام راستولې
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي د ستاسو هډوکي کلکوي د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي همدارنګه بسای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي د دې ترڅنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کول لپاره ډیر تشناب ته ځي همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج خساتي په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده یو ارزانه غوره وسیله ده غوره حل لاره ده یو بل مهمه ګټه ده چې تاسو ډیر فعال ساتي هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لوالتیا سره لاړ شي خپل موخي پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي تاسو د بدني تمرین لپاره یو حل لاره ده غختل لاره ده کول شي چې لړن مزل په خو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي په قدم وهلو سره چې تاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغي او وفات او جوړ کېږي همدارنګه د زړه ناروغي د مخنیوي یو لوی عمل پیاده تګ دی
او اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نوې ځوانانو د ملي لوبډلې او غړې د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ وطن تمرین کار ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم سکم سالور کار کې زه تمرین کوم عمر می سکم شپاړس راځي بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړ شپږ مینه کوټي وهلې او دا مشر په نمره ګټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څو نه زیری دوه ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي را خو سفر موږ چانی تشویق کړی یم هیله مې ژوند کې دا غا چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبه دي چې زور در باندې راش سم لې په غیږه ورزه بوکس هغه لوبه ده چې خپل ولاګر پس مکه شماره در باندې رنگ څخه دی وباسي نو ایم ایم ای چې مده بوکس څخه جوړ شي چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کناغه به چی شي وای بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي بوکس زما د ورکټوب څخه خو دو ثقيله ورزش ده نو زړه غواړي
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل پام دې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی وبخون کې خدای سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه یې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدل زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. ف فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې له شته اسانتیاوو له شته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونه ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوستی خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې دی کار افرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وا د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لار د چا ساری ویلې څوکم سین دی لقا فرار روان دی ملنګ دا ګټان زلف درانه بانا او ټکزنا ویلې د غټول لم تونا د باران دی ملنګا کم یوسف د دل دل خو بیان کړو ویلې بس یو زاو دی والونه د زندان دی ملنګا محبت کنه بی خدل تنایاب دی ویلې چې نایاب نه د خډیر پارمان دی ملنګ استوري ثوای چې زمکی ترا ګوري ویلې د ساګانو جوارې وت حیران دی ملنګ یو تسنیم په سخن فهمو پس مرشا ویل یې دلتوانه د غالب طرفدار